د مشال رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مېومنې په دې یو ساعته خپرونه کې چې د یارانو مشال نمیږي تاسو ته موږ د تل په څیر یو میلمه راوسته. میلمه مو شاعر دی، لیکوال دی او استاد دی. پېژندګلوي به له خبرونو وروسته درسره کوم، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. سرټکی پاکستان وایي اسلام آباد کې سوی د مذاکراتو کې د افغان طالبانو د ټولو ډلو استازي موجود وو. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړې لاس واخلي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې د ایران د اټومي تړون په سرته رسولو کې مهم رول لوبولی دی. پاکستان ویلی اسلام آباد کې سوي مذاکراتو کې د افغان طالبانو د ټولو ډلو استازي موجود وو او هیله ده چې سر به افغانستان سره د پوخمن او استحکام لپاره لاره هواره سي. د خبره د پاکستان خارجه دفتر ویاند اسلام آباد کې نن د ونیزې خبري غونډې په دوران کې وکړه.
You would recall that after the talks
تاسو ته یاد وی چې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکرات وروسته چې پاکستان تابع کړی وو، موږ وویل چې د ټولو ډلو نمائندگان د هغې ډلو مشرانو منتخب کړی وو. زه فکر کوم چې دا خبره پوره ده او د دې نه زیات زه څه نشم ویلی. دا واضحه ده چې د ټولو ډلو مشرانو مذاکراتو دپاره خپل خپل نمائندگان ټاکلي وو.
کله چې څو ورځې مخکې افغان طالبانو او افغان حکومت له بل سره خبرې کړې وې، نو داسې رپورټونه خپاره شوې چې په طالبانو کې ځنه اختلاف موجود دی. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دوی د سیمو د ودې لپاره د 10 میلیونو ډالرو مرسته کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې یوه لوزنامه لاسلیک کړه. پرون د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوي چې د چین مالی مرسته به د بې کوره کړل شوو کسانو ډېر کومک وکړي. خو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو د کمیټې یو مشر ملک غلام خان وزیر ویلي چې د دوی په نامه راغلي پیسې پر دوی نه لګېږي.
مونږ د تقریبا څومره 15 ډبانه زمونږ په نام راځي او په مونږ باندې بالکل په سو کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي دغه 95% کومې پیسې دي دا به بالکل حیبې شي.
دا تړون د چین د ولسمشر د هغو ژمنو برخه ده چې د 13 اپریل په میاشت کې کړې وه. د فاټا یونیورسټي لپاره د منصوبندۍ او د سټینډینګ کمیټي یو څلور رکنی ازیلي کمیټي جوړه کړې. د لقبالي سیمو د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال چې د کمیټي ممبر هم دی، نن مچالې ډوټول چې د کمیټي کار د یونیورسټي کارونه ته عملی بڼه ورکول دي. د فاټا یونیورسټي جوړولو اعلان د پیپلز ګوند د واکمنۍ په وخت کې شوی، خو د ځینو اختلافاتو او انتظامی ستونزو له وجې قرباني کار د ځند ښکار وو. افغان چارواکي دا وکی چې بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنگي کمانډر په ګډون د حقانی شبکې لس وسوال وژلې دي. د والی ویان د تولا خوګیانی مشال لیډو ټول چې برید نن سهار وختي سوی
هغه وسوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې لوړان دي د جنګ ولسوالۍ په پیښه کې لاس سره د دوی تر حکومت کې وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې وي قومندان دی وژل شوي دي.
اتاوله خو غیانه زیاته کړه چې دغه وژل شوی وسلوال څو ورځې وړاندې په جلریس کې د سیمه ایزو پولیسو په پوسټ برید کړی او په هغه کې 28 کسان وژل شوي وو. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړې لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي نیکولس حسن د اختر په مناسبت یو خبره کړې بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د برتانی سفیری افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته منسوب په یو تایسه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لاره سربیره په افغانستان کې خپلې وسوالي مبارزې ته هم دوام ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې د ایران د اټومي تړون په سرته رسولو کې هیواد مهم رول لوبولی. باراک اوباما له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د جولای په 14 یې کړې وه ویلي چې له روس پرته به چې ظاهرا پر تهران له خپل نفوذه کار اخیستی چې د هغه څه پر ځای دي چې دوی غواړي یو سخت موافقه ومني تړون ممکن نه و. ښاغلی اوباما زیاته کړه روس د یو سخت تړون لپاره له دوی سره مرسته وکړه. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د غراس په دې اتفاق کړی چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره به له نږدې همکاري کوي. دوی هم داشان د شام د جګړې په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وکړې. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي تړون د قرارداد مسوده استولې چې پر ایران لګولي بندیزونه لري کړل سي، خو پر تهران به د وسلو او بیلستیک توغندیو د ټکنالوژي بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې د مسودې ته رای ورکړي. د هغو ډیپلوماټانو په وینا چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د دې مسودې د ستاویز په اړه امنیت شورا غړو ته د تړلو دروازو شاته معلومات ورکړل. سمانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لري سي. د امنیت شورا د دایمي غړیو برتانیا، فرانس، چین، روس او د امریکا استازیو د ویانا په خبرو کې وار له مخه د دې پریکړې تایید کړی دی. او وروستی خبر دا چې د یوکران ولسمشر پترو پوروشنکو په آئین کې د بدلون یوه مسوده د یوکران پارلیمانټ ته استولې چې پکې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خودمختاري ورکول شوې. د پارلیمان په ویبپاڼه ویل شوي چې دغه وړاندیز شوې مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته ځانګړی حیثیت ورکوي. د امریکا او فرانس او جرمني مشرانو له پوروشنکو غوښتي وو چې د مینسک د تړون د عملي کېدو لپاره دي چې له مخې دغه سیمې خودمختاره کېږي په آئین کې د بدلون پارلیمان ته وړاندې کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم له حال او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.2 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 2.12 روپۍ او په 2.25 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.15 روپۍ او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ او یو افغانی په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 25، بنو کې 22 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د یارانو مشال
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. د یارانو مشال ونیس پروگرام کې موږ بوریوال کاکړ هرکلی کوم. د تل پسیر مستاسو لپاره یو نومیالی میلمه راوسته. د میلمه نصیب الله سیماب صاحب نومیږي، شاعر دی، لیکوال دی، استاد دی. له ده سره به د دوی پر ژوند او د دوی پر حالو ځلو خبرې کوو. او د زما په خیال چې دا وخت د ټلیفون پر کرښه را سره دی. سیماب صاحب په خبرونه کې هرکلی وي تاسو ته. سیماب صاحب زما غږ اورئ تاسو؟
السلام علیکم. بری واسه سړی مې خیرت دی.
ډیر مننه سیماب صاحب، بس تاسو را سره یست نیغ په نیغ سټوډیو کې او اوریدونکو تاسو غږ اوري. بیا مار کلی وي تاسو ته په خبرونه کې. سیماب صاحب، دغه سی بوکو چې لومړی به دغه د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته اوریدونکو ته وایو چې هغوی بیا راځي وخت پر وخت به د هغوی پوښتنې م راخو او له هغه وروسته به نو زموږ ستاسو دا مجلس پسې پر مخ بیایو، که څنګه؟ مننه. راځئ د نو اوریدونکو د ټلیفون شمیرې او سکایپ پته واورو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 420 11 40 15، 00 420 11 40 215، 00 420 11 40 315، 00 420 یولس سلیریشت سلور سو پینزه
او که غواره دخ پلکور لطلیفونا پا وریاتو گا تلیفونو کره نشمیره لسان سر ولی که
سفر اتا سفر سفر دو دو سفر دری دری
او که انترنت لره نکوالیشه منسر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ کره
پتای ده مشال راڈیو
تاسو مشال ریډیو اورې سیماب صاحب ویل کیږي چې تر ټولو ګران کار دغه دی سړی د ځان په باره کې چاته څه ووایي نو زه به د خبرونې په پیل کې هم تاسو د ګران کار ته اړکم ستاسو د شخصیت درې اړخونه دي د ادب په ډګر کې هم شاعر یاست هم لیک کوی او همدغسې استاد هم یاست که د دې درې واړو تفصیل تر راتګ له مخه دا راته ووایي چې تاسو په کوم ځای کې زېږېدل یاست او لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې وې
مننه بوریوال صاحب زه پپشین کلی منځکي کښې زېږېدلی یم او لومړۍ زده کړې مې هم د داسې څه کړي دي د هغه وروسته بیا کوچ ته راغلی یم د دې وروسته بیا زده کړې سند ته تللی یم د سند جمع آباد په ښار کښې مې زده کړې هلته کړې وې بیا بېرته په بلوچستان پوهنتون ته مې ایم اے کړې وه نو زده کړې بس همداسې کړې
شه او زده کړې دې پر همدغه ایم اے باندې درولې دي که نه مخته دې هم څه کړې دي
نه چې لومړی دغه د ایم اے پس لومړی پی ایچ ډي د بلوچستان په پښتو کښې دغه ډیګري کښې دغه ما ترلاسه کړې ده نو دې تر مخه په پښتو کښې چا دلته پی ایچ ډي نه وه کړې لومړی سړی زه وم چې پی ایچ ډي مې په دې ځای کښې ما ترلاسه کړې ده د بلوچستان پوهنتون
ډېر ښه او پی ایچ ډي مې په څه کښې کړې وه
پښتو تنقید کښې دی پښتو ادب او تنقیدي اړخونه دا زما د پی ایچ ډي ټاپک و
ښه دا خو ډېره ښه موضوع ده او ډېره زموږ د دې خپرونې له لارې ټولو پښتنو ته لیکوالانو ته په درد هم خوري پر دې موضوع به خبرې کوو خو دا راته وایي چې دغه لیکوالۍ څخه چې عموماً ځوانانو په د سکول له وخته په لیکوالۍ پیل کړی تاسو کله دې ډګر ته رالاست او څنګه وهڅېداست
دغه د بریوال صاحب هم خبره داسې ده چې د ځوانۍ داسې وخت د ځوانۍ موسم داسې وي چې د سړي جذبات احساسات ډېر زیات متاثره کېږي نو په دې وجه باندې ځوانان ودې خوا ته راشي زه هم تقریبا د دو نوي سو د پښتو لیکلو باندې ما پیل کړی دي د دې د مخه ما په اردو کښې لیکاوی په اردو ژبه کښې ما لومړی لیک چې و په خاص کر د کیسې لیکون کیسه لیکنه چې وه نو افسانې روم لیکلې په اردو کښې له دو نوي پس بیا ما په پښتو کښې لیک پیل کړی دی بیا تر اوسه پورې بیا په لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل افسانه لیکل او ورسره سره شاعري کول د افسانې خو زما به قاعده کتابونه چاپ شي خو شاعري داسې ده چې هغه د ځان د سړي د ځان کیسه وي خپل دننه احساسات نو هغه تر اوسه پورې لا چاپ نه ده
ښه نو ځان دې وروسته کړی دی که نه خلک وایي لومړی ځان تا ځان وروسته کړی دی او افسانې دې چاپ کړی دی
اصل کښې بوریوال صاحب مسله دا ده چې زموږ په شاعري کښې ډېر څه لرو او ډېر غټ غټ شاعران لرو ډېر ښه شاعران لرو نو په داسې میدان کښې منډه کول یا څه لیکل یا دغه ته وړاندې کول زما په خیال هغه داسې دي لکه ته چې لمر ته دغه ښکاره کوې څراغ ښکاره کوې نو په هغه کښې چې ما چېرته وایي بیا نثر نه و لیکل شوی خاص کر زموږ پښتو کښې د نثر ډېر کمبود کوي کوم وخت ما دا دغه کو دا زه د کیسې خوا ته زما هغه مثال چې هم د کیسې خوا ته زیات مایله وو ځکه چې په کوچنوالي راسې زه دا د کیسې سره عادت شوی یم ځکه چې زما پلار به را ته نکلونه کول پر نغري باندې نو دغه یو سلسله روانه وه روانه وه زما په لاشعور کښې دا د کیسې لیکلو یو دغه راغلی وو خبره راغلې وه نو ځکه کیسه زیاته مخته شوله نو زما په خیال کښې سم ځان مخکې هغه داغلی چې ځان دغه کوي ځان د ځان احساسات و خلکو ته رسوي هغه که د شعر له لارې وي که د کیسې له لارې وي خو په کیسه کښې چانس دا دی چې په هغه کښې د ټولنې زیات هغه څېړل کېدی شي او ډېر څه په کښې ځایېدی شي
ښه دغه ستاسو د کیسو پر کتابونو باتمن غږېږو پر هغوی به هم خبرې کوو خو زیاتره داسې سوي دي چې د پښتانو او د پښتو ډېرو نومیالیو لیکوالو لومړی په اردو کښې لیک کاوه بیا وروسته اتا په دې کښې د حمزه بابا نوم هم اخیستل کېږي که تاسو د خپل ځان کیسه راته وکړئ چې لومړی هم په اردو کښې لیک کاوه بیا دا پښتو ته څنګه راواوښته ځکه چې په سکولونو په کالجونو کښې خو نهسته پښتو که نه تر اوسه داسې د پوره سبق په توګه
بوروال صاحب زموږ اړینه ده دا خاص کر لازمي توجه پاتې چې خلک اوس د ژوند کې د چا تعلیم چې دی هغه نور اجازه کوي تعلیم هم چې په اردو کې دی او په اردو کې موږ دغه احساس چې کله به موږ څه ویل هغه چې یا به چاپېدل هغه به په اردو کې چاپېدل خپرونې داسې نه وي چې موږ دغه څخه پښتو زده کړې وای سوای ولس رساله چې هغه وخت به ولس رساله راتله هغه هم د سرکار لخوا سه به راتله اسکولو ته چا چاته به رسېدله نو دا دغه میدان زیات پراخو د اردو میدان زیات پراخو نو ځکه هلته لیکل هم خلکو توجه واخت ورکوله ځکه چې کله به د یو شی ولیکي هغه به په یو اخبار کې چاپ شو یا به په یو رساله کې چاپ شو لیکوال چې اول وار لیکل شو چې دغه د خواهشي ارمان یې چې د دې لیک چاپ شي او تر خلکو پورې ورسیږي نو دلته خو هغه ماحول نه و جوړ چې په پښتو کې دغه څه خو کله چې زه دغه څه ذکر بشپړ کړم د څنګه څه کله چې کوټ پر عالم په کوټه کې ازما د څو ځفره سره تعلق پیدا شو چې د ریډیو د وخت پروګرام منیجر دی هغه د ریډیو ته وغوښتل چې د ریډیو پروګرام راکړي او سره سره د ملګری لیکوال کوټ دغه راکړي چې د مشترک شنه د درویش صاحب راځي دغه محمود عیاض د خلک راځي چې نو دا څه د تنظیم ملګری سلام تاخه کې کومل فضل باش باور ډاکټر یا کتابات په ټول ملګری هم دالته وو په دا چې اوس ما سوردو پاتاسو د پښتو خاطر عالم او دا یې سان چې دی ما باندې دا د چې ځخر صاحب دی چې دې زده وردو څخه د پښتو خاطر راغله
ډیر مننه بس اوریدونکو را سره دی دغه بحث بنورم پر مخ فسی بیا یو کستاسو اجازه وي اوریدونکو برا واخو سلام
علیکم
وعلیکم سلام څوک خبرې کوي او کوم ځای څخه
مننه ککړ سے بسم الله خان وفادر سلام خيستا کور می جن سے اڑول کلی نا استاد سیماب صاحب تا سلام کوم
که مننه بسم الله خان سے پشتنه لری له سیماب صاحب څخه
مننه ککړ صاحب دوی پختنه لرم اولنه پختنه میدار د دې کوم شعر او چې دې ته شهرت ورو بخلو دای ونه زوالو شعر طرف ته واه سوالو اول پختنه میدار دویم پختنه میدار د دې شعر کوم سندرغاړي ویل دی سندرغاړي نوم دې راته وخت
ډیر مننه خوشاله اوسې سیماب صاحب دوی خو تاسو ویل چې دوی دا فکر وکړ تاسو په شاعری کې ډیر کار کړی دی نو که دغه سره توه سم دغه سي مشهور شعرونه چا ویل دی او یا د کیسې مو دغه سي مشهور سوي دي چې تاسو ویلې سي دې ماته شهرت راکړه
دغه د بوریوال صاحب شاعری خو نو دغه کړه دوی چې کوم محلي سندرغاړي دي هغه کې خلکو دغه سندرغاړو ویل د شفی محمد زمشر دي چې کوم سندرغاړي دي ما شاعری چاپنه د زکه پر ډیر سندرغاړو پر پرسیدل د خیر زما چې کوم لمړی دغه څو مجموعه بند دروازه چاپس ولا هغه د بلوچستان د دغه لمړی وار چې واغ تر لاسه کړي د بلوچستان حکومت له خوا څخه د دویمه مجموعه چاپ شوله د منځاري په نامه باندې هغه هم لمړی دغه چې واغ تر لاسه کړي جایزه چې واغ تر لاسه کړه نو دا رنګه دغه چې به خلکو خوش شول خاص کر د منځاري کتاب چې مو په 2011 چاپ شوله هغه خلکو ډیر خوښ کړي خلکو پر ورسېد او سره سره زما یو بل کتاب کراکتنه کې چې پښتو اکیډمي چاپ کړی دی کراکتنه اصلاحات هغه د خاص کر په لستون کې ډیر ځات هغه بیا په ایم ای پښتو کورس کې شامل دی د انفلو د پیج په کورس کې شامل دی نو ځات د شاعري څخه پرته د کیسه او خاطر زما خلک چې بیا په ډیر بغاتي او هغه د کتاب منځاري چې میدان ته راځي لاته لاله او دا بل کتاب دا اوس نزدوش کو چې ما دغه څه په 2014 کې ناول طالب خدای ته بملاسي هم خلکو ډیر خوښ کړي نو بس دا کتابونه چې واغ د دغه باندې ګرځېدل
او سیماب صاحب د دې لومړی د کیسو لومړی مجموعه چې د کنه بند دروازه پر دې کل ژړنا واچوي چې دا کل چاپ شوی او څومره کیسې پکښې وي او عنوانونه یا چې مفهوم یې څو دي کیسو
دغه دی بیروال صاحب دا په 2000 کې چاپ شول دا دغه په لومړی دغه چې چې ما مخکې لیکلی او په دې کې زیاتره بیانیه طرز کې دی که څنګه چې علامه لیکل شوی چې بند دروازه شامل ده بند دروازه یو داسې کتاب زما د دغه سره د فکر په حواله باندې لاغه سره تړلې چې موږ دا فکر چې دی موږ خپل فکر باندې آزاد نه یو، موږ د فکر غلامي خپله کړې ده، موږ سوچ دی هغه په خپل مخ باندې نشو کولای، موږ خپل سوچ اختیار نه لرو. کله داسې دي چې موږ سوچونه چې دي دغه خلک له موږ څخه اخلي په مختلفو شکلو کې اخلي، بعیدل په شکل کې څوک راسي مشترک موږ په فکر باندې قبضه کوي، د استاد په شکل کې راسي مشترک موږ په فکر باندې قبضه کوي. دا کار هغه په هغه کې نورې افسانې درېمه دروازه وه، دا هغه افسانې دي چې علامتي بڼه درلوده ده. او موږ په ټولنه کې کوم چاپ دغه سیاسي ستونزې درلودلې، دا اول افغانه زیاتره به سیاسي ستونزې سره زیات اړه درلوده. دا ځکه دا دغه وخت افسانې چې کومه زه ستودنټ شوم چې ما دغه ترلاسه کوي تعلیم ترلاسه کوي، هلته ما دا محسوسه کړل چې ستودنټ به سیاسې مجموعه په خپل فکر باندې خپل فکر نه کوي، هغه د کتاب له لارې یا د مطالعې له لارې دا فیصله نه ده کړې چې ما ته کومه خواته تګ پکار دی، هغه د جذبات په بنیاد باندې کومه خواته چا دیولې وي هغه خواته تللی. نو دا چاته مخه زیاتې افغانې چې دوی په هغه والا باندې دغه دي، او یو دوه درې داسې افغانې د ښځو د حقوقو په حواله باندې د اور جاني دا هغه چې دغه افغانه داسې ده چې یو نجلۍ چې د هغه وایي داسې سړي ته ورکول کېږي چې هغه د هغه دماغي توازن صحیح نه وي، نو هغه دومره مجبوره چې اخر وزن ته ور واچي چې دغه باوجود د تربوګلوي یا د ورګلوي فائدہ داخل ہوا دا ہو تو دا ورسی کی بل بغاوری سے نہ دا موضوعات گل موضوعات تے پدا گا اول لمے افسانہ کی دا ہوا دا افسانہ چوا بچ کم وقت دا دغا ترا لئی و مقابلے تے ترا لئی مقابلے کے لمے وادن وقت دا پر بیانی افسانے پالامتی شکل
شا او دویم
دویم کتاب من جا رہی تھی اگر پدوا زر لس کرا لئی په نظر لسی دا کوم مشوره کوم پیښه یو څه له یو لسم دغه 911 چور تبعي دا ورسته کوم سیستم مشوره پیښه سولې زموږ کلچر چې د کوم شي سره مخامخ سولې زموږ معیشت چې د کوم شان سره مخامخ سولې او زموږ مختلف او زموږ وطن چې د کوم ستونزې سره مخامخ سولې دا تر پاره کې دغه دي خاص کر دا منځاره چې دي دا ما کوشش دا دغه په دغه دي دا د اکونومیک چې کوم دغه د ورلد وایډ چې موږ سفر به دی چې از موږ اکونومیک سفر او کوم ځای ته روان ده موږ لکه ملاري څخه کوم باندې یا په کوم لار باندې دغه دي دا افسانه پر هغه باندې ده چې د منځاري کردار چې هغه دغه خرڅي خپل پروډکټ کوي شان څه څه کوله مې چې د دې ریپلیسمنت چې دی اگر راځي نوې خلګې ته موږ سره هغه څه نشته چې موږ د مارکیټ اکونومي مقابله کوو، چې موږ د مارکیټ اکونومي مقابله نه شو کولای نو د دې معنا دا ده چې موږ پرمختګ نه شو کولای، ځکه چې موږ څنګه د معیشت په منځل د اقتصادیات دی چې دا ته د مشترني یو دغه دی او ورسره ورسره په دې کې چې موږ داسې افغانې چې هغه په نسبتي حواله په نسبتي حواله باندې موږ نه وایي د دغه حواله باندې سکس حواله باندې چې البته موږ د مینې په نامه باندې چې کوم څه کوي مشترک څه پکې کیږي هغه باندې د افغانې په شامل دي، یو ځای افغانې د شوز د حقوق حواله باندې کوم وخت د دغه په دې زموږ په دې ټولنې کې مختلف دغه رالو انقلابونه ورته اچرالو هغه د شوز سره کوم کوم ظلم وکړي او شته د کوم کوم ظلمونو سره مخامخ تل ورسره د کلچر په حواله چې موږ یو کلچر دی د ملمسیا یا د نعمتانی چې موږ حجره ده موږ حجره برباد شول موږ په دې ملمر اتلی موږ په دې راه نه باندې ډېر په شالي باندې ملمه تخته له حجره خلاصوله، خو نن دا سالات سره مخامخ چې موږ حجره باندې سولې او موږ په ملمر راځي موږ ملمه تم دغه د بشدت په شکل دی دا چې موږ ته ګورې دا چې موږ په دې سره مخامخ سولې باید دغه خبره دا چې ماشومان چې کوم دي چې موږ الکان چې کوم دي هغه موږ څنګه کولای شو چې موږ یې ساتو له داسې حالات څخه وساتو چې هغه پر ځان باندې لوند وکړي لاس یې ځای دغه وکړي، ځکه چې زموږ حالات موږ دا دغه نه دي راکړي موږ په داخل الکان یا زموږ دغه څه په خپل کنټرول کې نه ستاسو، ځکه زموږ وس نه دي زموږ اختیار نه دي ما بدای افسانه دغه دغه غږ دی پاره کې دا به یو الکتریک سبق وایي چې څو فکر اخاره راځي دا پیسې نه لري چې پلار پیسې نه لري چې پر بدن ته مخ سبق وایي. د دې بس خلکو په لاس کېږي چاته مختلفاندې او بلې خواته لاسې. نو دا چې د طبقاتي شعور مې خبره سوې ده، طبقاتي نظام خبره هم سوې ده، او مختلف چې کوم زموږ په مختلفو حوالو کې شوي دي، فرض کړه هغه سره زموږ دغه چې د زموږ ځوانان چې بیا هغه د خپل وطن نه سېزي مسافرې کوي، اوسپل کتا دلته ناستې مسافرې هغه سره زموږ خلک د کراچي او پنجاب او دا خواته دي، هلته ریډیانې چلوي، هلته د دې سره کومه سلسله کېږي په تارګټ کې لینک سطر راویشتل کېږي او دلته نورو خوند کوم احساسات لري. دغه موضوعات مختلف موضوعات چې پر دې باندې په دې کې تقریبا نه افغانې شامل دي.
څه ډیر مننه تاسو له تفصیل څخه. بیا به هم یو اوریدونکی راواخو او بیا بیا تاسو ناول پر لور لاسو. سمه ده سمه ده. ګورو چې څوک را سره دی. سلامونه، څوک خبرې کوي او کوم ځای څخه؟ هلو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي او کوم ځای څخه؟ کتابونه خو بند دروازه نومیږي، یو منجاری دی، یو طالب خدای که به ملا سی، یو کرکټانه ده. دا خو به زه درته ووایم
جرمنی والا چاپ کړی په انګریزی کې، هغه د کره کتنې اصلاحات، دغه د پښتو ادب او د کره کتنې اړخونه هغه په انګریزی کې جرمنی والا چاپ کړی دی. نور سم دی، دا نور هغه دی.
ډیر ښه. نو رابسو ستاسو ناول ته کنه، نو افسانې خومدا دی وسوي او ناول دانوم لکه لټپی اخیستل سوی دی کنه، طالب خدای کبه ملاسی. نو د دې ناول په اړه راته وایست موضوع څه ده پکې چې اوریدونکي بیا وکولای شي پیدا کې ویل ولې؟
بوریوال صاحب لکه څنګه چې تا وویل چې دا نوم چې دی طالب خدای کبه ملا سي په کتاب پروت دی، یاد ویشي چې خالي نه دا زموږ یو ولسي کیسه ده، طالب جان ګلبشته چې کوم دقیقې دغه ما دغه لیسه دغه یو تطر اخیستې، دغه زموږ یو رومانوي داستان دی زموږ په ولسي ادب کې پروت دی. طالب چې کوم کردار دی زموږ په ټولنه کې، دا د نه چې د اوس دی د کوم وخت د پښتني ټولنه دغه د اسلام او دغه ته داخله شوی ده او پړاو ته داخله شوی ده، نو د طالب کردار را روان دی. د طالب هغه کردار دی چې مینناک، محبتناک او په ټولنه کې د مینې په حواله باندې مشهور کتاب دی. طالب یسته وجره ستا طالب نسته لکه تور مارک وجره شاوخوا وګرځېدم، دا خورا ډېر کردارونه. خو دغه طالب چې د نن په حواله چې ورته وګوري نن دا طالب په کوم دغه باندې بدل شوی دی، په کوم شکل کې زموږ په ټولنه کې ژوند کوي، چې زموږ ټولنه یې پیژني. دا هغه طالب دی چې زما ورور دی، ستا ورور دی، زما زوی دی، ستا زوی دی، د بل زوی دی، او دی په ټولنه کې د دې ژوند په طرح دی او له کومه ځایه څه شوی کېږي تر کومه ځایه پورې رسېږي. دلته د طالب د ژوند یو نفسیاتي اړخ مې راخیستی دی چې طالب سره څه کېږي په ژوند کې، چې دی کله وماجد ورځي، دی کله سپاره لاس اخلي، دا به داسې سره دا ژوند شو کېږي، او دی د کومو ستونزو سره مخامخ کېږي، ټولنه دته څومره کوي، او بیا په لاشعوري توګه د تعلیم نفسي تعاله چې د خدای کومه نظریه ده چې ته دې راکړې څه ورکړي دي، بیا هغه دی په غیر ارادي توګه او معاشره کې ورکوي. نو موږ طالب په دې معاشره کې بې مینې پاتې شوی دي، د مینې څخه لیرې پاتې شوی دي، په داسې ماحول کې پاتې شوی دي په هغه کې تش او تش دغه د رتل دي، کزرې ته ورځم رتل کېږي، هایدرې ته ورځم رتل کېږي، ټولنې ته راځي، د ټولنې یو فعال کردار ته راځي، فرق کې د لوب دوی ځان ته کوچنی راځي، هلته هم رتل کېږي. دا رتلتوب له ده سره ملګری کېږي کوم وخت چې دی و خپل دغه ته رسېږي، و خپل اقتدار ته رسېږي، هغه ځای ته ځان رسېږي چې دته اقتدار په لاس کېږي. هلته دا دی څه کوي، هلته دا دی په لاشعوري توګه د معاشرې څخه چې کوم څه ورکړي دي هغه د بدل په شکل کې بېرته معاشره ته ورکوي. نو دغه د طبقاتي، خاص کر د طبقاتي نظام په حواله باندې خبره ده، او زموږ د نن ستونزه دا ده زموږ طالب چې کوم دی زما طالب هغه داسې جوړ شوی زما نصفات زما ولې نصفات زما خلکو ولې ور طالب ته هغه نظر ونه کتل په کوم نظر چې طالب ته کتل په کار دي دا زما شتمني ده زما شتمني د بل په لاس کې وتلې ده زما شتمني بیرته زما د بربادۍ باعث ولې ګرځېدلې ده اصل موضوع یې دا ده
ډیر مننه سیماب صاحب ستاسو له تفصیلاتو څخه اوس زه غواړم چې دغه د خبرونې کې پاتې برخه د پدغه کې باوردون کې هم راخنور خو پر دې باندې به خبرې کوو چې دا ستاسو د پیچ ډی چې کوم تیسیز وو کوم مقاله چې تاسو لیکلې ده دا زما په خیال چې ما څومره لوستې دي یا ما اورېدلې دي ادیبانو لیکوالانو سره کښېنسته یم نو هغوی دغې موضوع ته دغه اړخ ته کنه کره کتنې ته ډیر ضرورت ویني او محسوسوي نو ظاهره خبره ده تاسو به هم د دغه ته په پام نیولو سره دا کار کړی وي نو که په دغه اړه راته ووایاست چې دغه له کومه ځایه مو راپیل کړه دا تحقیق او په څه نتیجه ورسېداست تر دې اوسني عصر پورې
بوریوال صاحب ما په 2003 کې انفیل چې کوم وخت ما په انفیل خپل ريجستریشن وکړ ما دا موضوع ښه شاوي ته موضوع چې ما څومره پرمختګ کاوي ما په دا احساس کې چې دا د انفیل موضوع نه ده د پی ایچ ډی موضوع ده دا ما دغه د انفیل لیدنګ ټو پی ایچ ډی د په پی ایچ ډی کې مې کنورټ کړی د پی ایچ ډی په پی دغه کې وکړ په هغه کې دا دي چې اوس اصل دا دی چې کره کتنه لکه پاکستان وو چې کره کتنه موږ کره کتنه څنګه ګورو او څنګه دقه کوو د تنقید په نامه باندې په موږ په عادت کې خاص کر په دې سیمه کې د تنقید نوم چې کوم دی هغه څه تر اخته کیږي هغه په منفي معنا او په مثبت معنا او څه دی لمړی خو دا راخل څه دی چې تنقید تخلق په کوم نظر ګوري په منفي معنا ګوري یا د تنقید د کوم ځای د تور تر کوم مشته په کوم معنا باندې راځي دی هلته زه په دا نتیجه ما ورسول ده چې اصل کې مسله په تنقید توري کې ده تنقید توري په ولسي معنا کې چې دی هغه په منفي معنا کې اخته شوی دی چیرې چې تنقید توري راشي دا چې کوم وخت عادت سره رانمځي د داخلې منفي معنا سره رانمځي د دې معنا دا ده چې د چا کندل دی او چاته ګوته نیول دي چېرته د تنقید معنا دا نه ده چې وچا ته ګوته نیول دي بلکې د تنقید معنا د عربي د نقد په هغه کره او کوټه سره بېلول دي و دې ته په پښتو کې مختلف نومونه ورکول شوي د جاج نوم ورکول شوی د نغدول نوم ورکول شوی خو تر ټولو مهم نوم چې د کره کتنې دي هغه محترم استاد عبدالحی صاحب ورکړی وو چې دغه د نقد د کرکټ نمبر کول شوی نور ټول نمونه چې دی جاج یا دا نور نمونه چې دی هغه د نقد معنا چې دا هغه نه افاده کوي کرکټ نه چې دا په دې حالت کې لري د نقد دغه چې دغه کوي افاده کوي ورسره سره موږ چې کله د تنقید تعریف کوو نو د تنقید تعریف موږ دا کړی دی چې یا تاسو ته نه ده یا یې څنګه نه ده ترته د تنقید معنا څه ده نو د کرکټ معنا څه څنګه نه ده چې یا سپایل دی یا غندل دی بلکې هغه داس میزان دی چې د کوټو څخه زر راځل دي یا زر څخه کوټو له لول دي دا وخلګو ته وړاندې کول دي نو په دغه معنا باندې نو ثابت چې په ساين او په غندل په معنا باندې مستمل دي
یا سیماب سي بدل ته ماته یو پښتنه دغه پیدا سوز تاسو هم په ټولانه کې اوسې تګراتا کوي لیک لو سره مو شونې سره مو تعلق دي د ټولنې له بلابیل اڑخونو سره تاسو مخامختیا کیږي پوهان وایي چې سړی د یو موضوع په حواله باید تر هغه وخت خپل رای قایم نه کړي چې دوه اړخه یې نه وي کتلي یا چر څومره اړخونه لري هغه موضوع هغه نه یې کتلي یا د کتاب او یا د بل څه په واره کې تاسو په دې ټولنه کې اوسې په پښتنو په ټولنه کې په مجموعي توګه مثال اوس دلته په لویدیز کې کتل چا پښتنه وکړي او هغه په هغه موضوع نه خبر نو هغه تاته بس نیغ په نیغ وایي چې یاره زه بخښنه غواړم زه په دې ځکه رایه نه سم درکولی زه په دې موضوع نه یم خبر یا ما نه ده لوستې یا زه څه دلچسپي نه لرم پکې خو زموږ په ټولنه کې کتل چا د هر څه په حواله وکړي تقریبا زیاتره خلک څه نه څه رایه ورکوي دغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ دا څنګه عادت دی په ټولنه کې ادب ته به وروسته راسو
نو اصل کې همدغه مسله ده مسله د عددو کې چې موږ هر فن مولای چې کوم ټولنه کې هر فن مولا خلک ډېر وي هغه سپیشلیسټ نه راوځي. چې سپیشلیسټ نه راوځي نو هغه شی چې دی هغه نه په ګوته کیږي. دلته زموږ مسله همدغه ده چې لکه را پاتې چې زه ساده خبرې سره په اتفاق وایم که چیرې موږ دغه روایت دا خپل کړو چې کوم شی ما ته معلوم دی یا په کوم شی باندې زه پوهېږم نو په کار هم دا دی او زما عزت هم په دا کې دی، زما پوهنه هم په دا کې ده، زه پر هغه باندې رایه ورکړم. په کوم شی چې زه نه پوهېږم هغه باندې رایه ورکول دا زما په خپله د خپل ځان توین دی. خو موږ بدبختانه په دې خبره باندې دغه کچې زه استاد یم ولاړ یم یا زه یو لوستی سړی یم یا زه یو ادیب یم ولاړ یم، که ما څه په باره کې پوښتنه وکړي که زه په دغه پوښتنه نه یم خبر نو ما ته دا احساسي بد احساسي دي چې خلک به څه وایي زه به دې پوښتنې جواب دا سړی دې پوښتنې جواب ور نه کړي. زموږ کې اصل مسله دا ده چې خلک به څه وایي، مسله دا نه ده چې زه څه وایم، ځکه څه جواب ورکول غواړم نو باید زه په هغه باندې پوره یم. ځکه په عادت کې دغه مسله ده، په عادت کې هر سړی نقاد دی، په عادت کې هر سړی شاعر دی. په زموږ شوګور چې سپیس راخیزي نقاد محقق ښه افسانهنګار ښه شاعر داسې لقب نشته چې دا غفرې موږ نه تړو. دا اصل چې موږ و هغه ته عزت نه ورکوو بلکې دا هغه د عزت د کمولو کوشش کوو چې سړی ته دې دومره القابات ورکړو هغه دې پر سټیج کښېناوي. د خلکو چې کومه توقع پیدا کېږي دا چې خلک کومه پوښتنه ورڅخه کوي یا دا چې کله قلم پورته کوي لیک کوي نو د ده په ذهن کې هغه القابات چې هر ماته خو دا القابات راکول شوي دي که چېرې زه دا ونه کړم نو دا خلک ورته وایي دغه روایه د تر څو چې دغه روایه ختم نه کړو موږ نشو کولی چې پرمختګ وو.
او د ادب ته کراسو کنه لکه چې اوس زما کتابي کده شاعري وي کده نثر وي اغه چې نصیب الله سیماب صاحب ته سمارم نو زما هله دغه چې دای و ما پاکستان او هم دغه سی به تاسو نیم خبر شي اتفاق وکي کنه ما چې څومره کتابونه سریز لوستې دي اغه کې زیاتره برخه کې ستاینه سوي ده. آیا دغه د سریز چې دا کرکتنه ده یا جاج اخستل سوي دي کتاب دغه تاسو د تحقیق کړي د دې پرانا کتاب سو وایز دا باید جاج واخستل سي کنه د سیماب صاحب کتاب ما تر سپارل دي زی باید ستاینه وکم.
دا په کره کتنه کې خو د سریز خو کچیر مش په کره کتنه کې راولو نو زما په خیال چې په کره کتنه سره به ځلني ځکه چې سریز په عموماً پر کتاب باندې سریز لیکل کیږي دا صرف دا سریز مصحف صرف دومره دی چې د دې کتاب په اړه باندې معلومات ورکړي چې په کتاب کې څه د ویلو دي کوم شان باید چې ته ووایې او کوم شان د ارزښت وړ دي او هغه ته ټول شول چې دا څومره ارزښت لري. زما په خیال دا د سریز والا کار نه دی چې هغه دغه و چې د سریز کار صرف یو سړی معرفي کوي یو کتاب معرفي کول دی خو زموږ سریز و دې ته را رسېدلې ده چې د کره کتنې وخوات زیات دغه ورکړې ده او په کره کتنې کې ما هغه دا لکه تا چې خبره وکړه ستاینه هغه به ته خامخا ستایې که ته ونه ستایې نو هغه سړی چې هغه سړی خوا به دی کېږي. زموږ ډېر داسې لیکوالان دي چاغه خلکو ته کتابونه ورکړي دي چې دغه کتاب دې دا سما لیکلي دي چې مهرباني وکړه پر دې باندې سریز راولیکه. لیکوال چې پراغه سریز ورلیکلی ده داخه جاج په صحیح معنا اخستی دي نو هغه لیکوال چې بیا خوا به دي سوي دي
بالکل معنا دا ده. سیماب صاحب زم از ما پښتنه هم دغه سیوا چې تاسو دغه د کتاب د سریز او د کرکتنی بیلوالی وکي دا سره بیل کوي چې دغه د ځوانو لیکوالو خصوصا سر په خلاص یغوی په پوسی چې یاره ځکه کتاب چاته سپارم نو هغه باید څور باندې ولیکي
د کتاب باندې لیکل صرف دا دي چې په دې کتاب کې د ویلو چیز دی د سریز معنا دا ده لکه اوس فرض کړه چې خپل میلمه راوغوښتل د میلمه تعارف دي وکړي د دې میلمه چې دا میلمه چې په دې کې دا 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 خوګان دي بیا به دا میلمه یې لکه په خپله چې هغه په خپله خبره د اورېدونکو سره وکړي. د سریز لیکل مقصد صرف دا دی چې هغه دا کتاب معرفي کوي دغه سره د لستونکو سره معرفي کوي چې په دې کې دا شان دي نور کتاب ته ورتګ د دغه په خپل کته چیرې د کتاب د مخه ساغه راي ورته چې دا خو بیا نه دي دا خانه نه دي دا شان دا د سریز کار نه دي. د سریز کار صرف ما په خیال دا ما فکر دی چې د سره خلک یې خلاص شول دي د سریز کار صرف تعارف کول دي او په تعارف په کره کتنه کې دمتي کې د اسمان فرق دی ځکه چې کره کتنه کې د هغه کره او کوټه بیلوي دلته ته صرف د کتاب معرفي کوي که ته چیرې کره او کوټه بیلول ته سره کښېنې نو کېدای شي دا کتاب چې زه د ویلو څه نه وي ډېر داسې کتابونه شته چې په هغه کې هېڅ نشته، لیکن ډېر مهمو خلکو ورباندې لیکلي دي، په هغه باندې سریز لیکلي دي چې دا ډېر ښه کتاب دی. نو دغه یې فرق دی، سریز او سرچ د تعارف دی د کتاب.
ډېر مننه اورېدونکي، به سیماب صاحب راواخو که ستاسو اجازه وي.
بلو
سلامونه، څو خبرې کوي او له کوم ځای څخه؟
جی السلام علیکم، جوړ په خیر.
جوړ په خیر، څو خبرې کوي او له کوم ځای څخه؟
مننه پریوال کاکر صاحب، انګار بیٹنای له فرسنګ دیوانه بابا سره کړی نبی اده سره ټلیفون کولی کای.
انګار بیٹنای صاحب، نصیب الله سیماب صاحب زموږ ملما دی، لیکوال دی او شاعر دی، تاسو پښتنه لری لغوي ته؟
بالکل پښتنه خو مې دا غدا تری دو پښتنه بتری او پښتنه مې پهله پښتنه دا تری چې د ایت څه تایرانی کړی دی او نه دی کړی، او بل مې دا پښتنه دا تری چې د وادستا او کنايسا
د شاعر دی لیکوال دی کده دی په حواله تاسو پښتنه وکي شوی انګار صاحب.
د شاعری چا چا سره کړی دی او مې دا پښتنه دا تری.
ډیر مننه سیماب صاحب، د دې خبرې تاسو اورئ دي سویل غواړي ورته
بس نو سلامونه وایم نو بس وایم.
ډیر مننه. او سیماب صاحب، دغه تاسو ول چې په انګریزي کې مس دا تاسو چې کوم ټکی کړی دا چاپ شوی دی کنه؟
بلې. واه واه،
دغه که پر دغه اړخ لږ رڼا واچوي، دا څنګه چاپ شو او د دوی په غوښتنه چاپ شو که تاسو ورته خواست کړی؟ او
دا بوریوال صاحب، زموږ دا کوم چې زموږ تحقیق دی، دغه په پښتو ژبه کې پر د ایچ ایس سي پر هایر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان چې دی، دغه پر ویبسایټ باندې دا شیان موجود دي. نو د مختلف وچ کوم اداري دي، دغه د جرمن یو اداره د سکالر پیس دغه چې دا کتلی دي چې دغه د پښتو پر دې موضوع باندې دغه پراته دي تیسس پراته دي. هغه دا د ما سره رابطه د میل لای راتاونی ول چې موږ غواړو چې موږ دا ستاسو تیسس چاپ کته چیرې موږ ته اجازه راکړي. نو بیا ما خپل چې اجازه ته دی ول چې موږ دا خو دې په پښتو کې چې دا په دغه کې راوځي باندې په انګریزي کې راوځي باندې مور بده شرم راستو کته په چا باندې راوځ باړه چې په دغه دا د سما وځ باړل د نو وکتل د نور واستول دی چاپته د دې په غوښتنه دا چاپتي.
شاشا، او نو دوی چې کوم معیار ورته شو پر معیار خو د دوی څه اعتراض نه و چې تاسو چې کوم د لویدیز کوم معیار دی لغه سره مسم کړی دی او کنه؟
اصل کې دوی ته د معیار زما په خیال چې دوی د معیار په طلب باندې کېدای شي د لویدیز چې کوم د کراکته نه معیار دی، نو دا خاص کر د پښتو سپیسیفیک چې کوم کار شوی په پښتو باندې چې کوم کار شوی شای چې دی واغه ته ځاته اړتیا درلودله په دغه کې په انګریزي کې، نو پاغه والا باندې دوی دا دغه وکیا دغه دا چې د دې ضرورت شو هغه شای چې د پښتو په حواله په معیار په حواله نو زنه خپل چې دوی د معیار تل کم دی چې دوی دا دغه کړی دی. نو د معیار خو نو دې کتلې چې کدی چې وری معیاري چې د لوي چې وو غوښته چې موږ دغه کو دا چې ما ور دغه کولو ترانسلیټ کولو په لاس ور کولو دا به هغه په خپل ټیټر باندې نه په خیال سره کتلې او دا ځینې تجاویز ما ترا کولې چې دغه د خاص پر پرځنه په اړه د ځواړي په اړه باندې کوم مسایل هغه چې له ډېر د مفتره دغه کولې نو شای چې د دې په معیار باندې پروچ چا په وایم.
شا مننه سیماب صاحب، تاسو په پایل کې خبره وکړه کنه چې تاسو د نصر ته زیات ضرورت لیده او څه په تاسو کې خپل دغه استعداد او صلاحیت او څه زیات ضرورت لیده د نصر ته که دغه موضوع تراسو چې تاسو دغه دی لنجدې وڅاره د پښتو نصر څومره ضرورت ویني د شاعرۍ په پرتله په پښتو ادب کې نصر ته؟
بریوال صاحب، نثر ته خو ډېر زیات ضرورت لرو، خاص کر شاعری په پرتله باندې. شاعری بیخي ډېره کېږي او ډېره ښه شاعري کېږي، نثر کم لیکل کېږي. کوز دغه یو د نثر ځان شولته وي، د خلک نثر لیک خو ځان چې ورته وګوري چې د دنیا په حواله د نورو ژبو په پرتله ورته وګوري نو په پښتو کې نثر بیخي کم دی. کلیزو ډېر لیکل شوی دی، هغه فکشن لیکل شوی دی چې په هغه کې دغه د ډرامه ده، افسانه ده یا ناول دی. داخر اوروس ته کوم شان دی د کړي نه په حواله باندې تحقیق په حواله باندې ډیر موږ زیات ضرورت لرو تحقیق وسی که څنګه دغه د اوس نوی چې کوم د فلو د پی ایچ ډی چې کوم استفسار روان دی تحقیق هم شو پرمختګ شوی دی دغه په کې دغه شوی دی. کوشش به دا کوشش به چا ته دا وسی چې څو نفر ولیکل شي او د پایې نفر ولیکل شي. موږ د تحقیق په کومه دروازه باندې یو تر اوسه پورې یا موږ د تحقیق چې موږ خاص کر په اکیډمیک حواله چې موږ د اکیډمیک ادارو تحقیق وګورو بیا د مشکل تحقیق د نورو ژبو د تحقیق سره پرتله کړو نو بیا موږ ډېر وشاتې یو موږ د تحقیق له تر اوسه پورې دغه ته نه یو رسېدلي معیار ته کوم معیار ته چې پرمختللي ژبې رسېدلي دي پرمختللي ژبې ته چې د اردو چې کوم معیار دی دا خصوصي ته د اردو کوم معیار دی موږ هغه ځې کلام نه رسېدلی په تحقیق کې چې موږ د هغه باندې ډګرې هم اخلو د انفیلو د پی ایچ ډي ډګرې هم اخلو خو هغه معیار ته لازمه دی رسول په کار دی چې موږ دې خواته زیاته توجه ځوانانو دې خواته زیاته توجه ورکړو په دې کې ډېر ډېر څه ډېر د ډېر د کولو لپاره ډېر باید کړی چې په څه کې ډېر څه باید زیاته توجه ورکړو که څنګه کارونه روان دي خو پر مخ به موږ دا هیله منو چې ډېر ښه کارونه به وشي ځکه چې یونیورسيټي دا وخت شکر دی د پښتو په حواله باندې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې او دلته د پښتو څنګه زموږ پښتو څنګه چې دا وخت د مشر په انفیل کې څنګه وشت لستون کې دي په دې تر سره دا تر په د خبرو په څون په مختلفو پوهنتونونو کې دا غل وختون کې لګیا دي تاکید کی نو ان شاء الله دا امید دي چې څه تاکید برا مخته شي او څه لیکل برا مخته
که اسیماب صاحب یو خو تحقیق دی پخپله تحقیق کول کنه او اکیډمیک تحقیق کول هغه خو ظاهر خبره د ګران کار دی وخت اخیستونکی کار دی بل طرف ته که وګورو چې په نړۍ کې کوم تحقیقونه کیږي په نورو ژبو کې هغه د هغه تحقیق ژباړه پخپل تر تحقیق کول لږ وخت اخی او لږ زیار اخیستونکی کار دی ستاسو په فکر ژباړې ته څومره ضرورت دی چې پښتو ژبه غني کړل سي بیلابیل علمونه وژباړل سي پښتو ته
ژباړې ته دومره ضرورت دی لکه دغه ته چې یو درخت ته چې د اوبو ضرورت دی دا وخت مرشو پښتو ته د ژباړې انتهایی زیات ضرورت دی ځکه چې مختلف علمونه دي لکه څنګه چې تا ذکر وکړې د بشریاتو علم دی د فلسفې علم دی دغه رنګه د ټولنیز علمونه دي دا ټول ته موږ ضرورت لرو دا ټول ژباړې ته موږ ضرورت لرو که چېرې موږ غواړو چې زموږ ژبه دې غني شي او زموږ ژبه دې په علم په زیور باندې نوره ښایسته شي زموږ پښتانه دې د علم په زیور باندې وپوهېږي نو موږ به ژباړو ته زیات ضرورت لرو هغه که په دیني علومو کې که په دنیایي علومو کې تر څو چې موږ ژباړې ونه کړو زموږ ژبه نه شي غني کېدلی زموږ ژبه علمي کېدای نه شي زموږ ژبه ته به علم هغه وخت راځي چې موږ د ژباړې دروازه ورته خلاصه کړو ځکه چې د ژباړې دروازه خلاصه شي نو موږ ته به هغه ټول چې دی هغه ټول به په لاس راشي علم څه سره ترلاسه کیږي یا د علم کوم څه دغه دی دا به موږ مخته کولای شو او زموږ د لوستونکو ځین چې دی هغه روښانه شي تروسه پر زموږ د لوستونکو ځین د فلسفې سره نه دی آشنا ډیر کم آشنا دی چې فلسفه به زور سبجکت دی ډیر وخت را روان شي دنیا کې مختلف نظریات رااله مختلف فکر رااله کچیر د کرکتنی په حواله د کرکتنی د نظریات په حواله وګورو نو بیخی زیات نظریات دی رومانتیسیزم دی دغه مارکسیزم دی پلانازم دی دا کرشان دی دا راغلی دي موږ تر اوسه پورې لا پاخه ځکه ولاړ یو تر ځای کې دا ځای دی چې او هغه د دې چې موږ یې کډمی کې باندې ورته وایي چې هغه پاره کې کډمن شامل دي که فرض کړو کوټې کې د پېښور کې د میډه دغه سره د علوم اکاډمي ده چې چیرې کډې دغه ادارې وجبارو په ځات ته توجه ورته زموږ په خیال دا به د پښتو ژبې خوشبختي چې ځبالي کې چوس د مختلفو شو
شه او تاسو خپل دغه سي څه تحقیق لوستې دي تر اوسه چې هغه په پښتو کې نوي موجود او په بل ژبه وي بیا په پښتو ژباړل شوی وي چې اوریدونکو ته یو مثال په لاس ورسي لکه مثال ما دغه کتاب لوستې دي چې دا په پښتو کې نسته او ما په پښتو کې تحقیق نه دی شوی په بل ژبه کې سوستې ما په پښتو کې لوستې دي
سدا ساده به یو دغه واخلو دا اوس دغه پر کتاب باندې کار کوي د کمال خان شیرانی کتاب نو پښتو اکیډمي چاپي دغه د افلاطون چې کوم مکالمه دي د ریاست په حواله باندې اوس دا په پښتو کې نو دا مهم کتاب دی چې دغه د علمي دغه معیار چې دغه ټاکل کیږي نو دا د کتاب چې اوس دغه څنګه کمال خان چې دغه کړی دی ژباړلی دی پښتو کې دغه چې پښتو د پښتو کې مې لګیا دغه کتاب چاپي دغه کتاب دغه سره د ارستو کتاب دی بوتیکا تروسه په پښتو کې نه چاپ کوي په مختلفو ژبو کې دغه سوال نه ترنځنه تر څو چې پښتو کې چاپ کوي دا تر د ادبي ژانرونو چنور ځینې کتابونه دي چې چاته د مختلف ژبو په پښتو ته خاص کر د افغانستان لیکوالانو دغه ډیره هڅې ګړندې کړې چې دغه شانې ایزبړلې دي ورسره ورسره د فلسفي مختلف علمونه دي نه دي ځواب کوي چې نو په ضرورت لري د جدید فلسفي کوم نوې کتابونه دي سوای دغه د ایوبی صاحب نادر ایوبی صاحب چې هغه د فلسفي او د عرفان او دغه علمونه اقتصادي فلسفي په دغه دغه کې د مختلف شانه راوستلې په خپل دغه کې کتاب کې ځای کړی نو دا تر شانه ته موږ ځو تر وروسته هغه د ادب سره تعلق نه لري ځکه دا د ادب کې خصوص ادب یو داسې میدان چې هغه کې موږ په پام نه وکړل ځان سره نه وتلې دي څو هغه چې د عرفان څنګه سره کړی دی د فلسفي کوم څه سره کړی دی اقتصادي کوم څه لیکلې دي نو دا شانه ته موږ ځو تر وروسته دا رنګ کتابو ته ځو تر وروسته
شه ډیر مننه یو بل موضوع چې ما څومره دیبانو سره ناشته ولاړه سوي دا وې خوم پښتنه کړي دا وې تقریبا زیاتره به کې اتفاق کړي نو نم خبر تاسو اتفاق وکي کنه هغه دا سیده چې په پښتنو په ټولنه کې چې کم مسلکی خلک دي مثال څوک ډاکټر دي څوک انجینر دي څوک استاد دي هغه چې د خپل مسلک چي دي کد دغه په اړه لیکو کې یا دغه مسلک په اړه د څلوستي هغه راوښ باړي پښتو ته دغه به په دغه برخه کې دا کوم تاسو اشاره ورته کوي چې کمی د علمونو نو دغه به پوره کړئ سی وکنه یا په دې کې مرسته وکړئ سی کنه
بېخي ځات هم درسته وکړئ سی موږ بیروال صاحب دغه په دې چې کوم وخت زموږ دغه موجوده ګورنمنت چرالي دې د اعلان وکړي چې موږ تعلیم چې دی هغه په پښتو ژبه کوو بد وخت نه دی په هغه کې هغه تر کامیاب نه سم تعلیم په پښتو ژبه کړی وای هغه یو اضافي سبجکټ په توګه پښتو ورواچول موږ د دې ځای یو هڅه وکړه دا کوشش مو کې د دې سوال بنیادی سوال دا دی چې په پښتو باندې څنګه کولای شو چې موږ فزیکس ورته وایو په پښتو باندې موږ څنګه کولای شو چې موږ کیمستري ورته وایو موږ بایولوژي ورته وایو دا د دې د بنیادی سوال د بنیادی پوښتنه یو او دا ولست د پیغام ورکول چې موږ په پښتو ځکه نو ورته وایلی چې دا علمونه په پښتو کې نشته خو دا خبر کچېری موږ دا تراو کو چې هو دا خبره دا تر ده لیکن دا موږ کولای شو کچېری موږ یو قدم واخلو بایولوژي په پښتو تر وځو ځکه چې موږ سره مسلکي خلک ست موږ سره داسې پښتانه ست چې هغه پی ایچ ڈی په کیمستري هغه پی ایچ ڈی په فزیکس کې هغه پی ایچ ڈی په نورو علمونو کې نو د دې د پښتونولۍ یا د پښتو ژبې له کبله د پښتو سره تعلق له کبله موږ کولای شو چې د دې مرسته وکړو چې د داخل علم موږ ته په پښتو کې راوړی چې موږ ته کیمستري علم راوړو نو موږ د کیمستري او حساب نه موږ هڅه وکړو د شپږمو پرې موږ دا کلم جوړ کړو پاره کې مو حساب د پاره د حساب د پاره موږ په قاعده د میت ځینې خلک راټولښنه ول چې اخلي و میت راوامت په پښتو راوړاوي دغه تر معاشي علوم چې موږ ټولنیز علوم ته وایي هغه په پښتو راوړاوي دغه مسلکي خلک انتهایی کار کولای شي په دې حواله باندې چې خلک توجه ورکړي حکومت توجه ورکړي دولت توجه ورکړي نو هغه وخت دا چې به درته چې به صرف په ادب باندې نه په فلسفه باندې نه دا علم هم کته خبره وکړم چې د طب د علم ضرورت دا هغه پښتو باندې ژباړل شي مشته د انجینری ضرورت چې هغه پښتو باندې ژباړل شي او په د پښتو برخه وګرځي او دا خلک فکر دا چې به په یو ورځ یا په یو کال یا په لس کال نه علم کیږي دا اصلي اخلي کچیر موږ سفر شو کو خو موږ بعض وختونه سفر نه دشتو کړی موږ تر اوسه په دې دغه کې چې موږ به غنی کېدای نه شي نو چې به هغه وخت غنی کیږي دغه خلک موږ د ځان کو او دغه خلک مرسته واخلو دغه د خپل چکم علم دی دا په پښتو راوځي باندې مثال به موږ ورکو موږ ته د ډاکټر باکی درانی دا وخت د خپل لیکنې کې دا کله به د پښتو رسالې په دغه کې ساتيږي نو هغه کچیر د خپل علم د طب علم چې دی دا او پښتو تر اوسه باندې ډېر څه په خپل لیکلای شي او په خپل طب کې به نو د پډاکټري کې ډېر نوم لري ډېر پرمخ دي دا به ډېر ګټه ولري او باید دا خلک لا کار وکړي
سیماب صاحب د خبرونه د پای شی بوتر رسیدلی یو شعر بم در څخه او روخه مخاج د ادبی خبرونه ده چې شاعران به سره جګړه ونه کې خبرې مو کې خو رستی په دې حواله رستی پښتنه به لتا سره دا خغه میستا سره یې ستاسو په فکر پر دې باندې یو یو د بلشت لژ د لارو بر پښتنو ترمنځ یو غونډ نه ده پکار چې دغه مسلکی خلک دې ته وه څول سی پاغوي کې دغه احساس را پیدا کی چې تاسو وروره یو ډاکټر سړی باید تاریخ را وګرځي خپل مسلک وژباړي بل استاد دی د تعلیم پوهنې استاد هغه باید دغه سی وکي استاد په فکر دغه سی غونډ پکار نه دی یا بغټ ورسی یو کنه
بوریوال صاحب ډېره ښه خبر ده خوش بختانه زده خبرم درته کوم چې پښتو اکیډمي دغه یو قدم اخستی کوي چې په همدې موضوع باندې پښتو ژبه کم کم شي ته اړتیا لري نړیوال سیمینار راغوښتلی دی په دسمبر په میاشت کې نو پر دې باندې موږ لګیا یو کارونه کوو آریف صاحب زموږ اکیډمي صدر دی درویش درانی دی ډاکټر رفیقی دی لیاقت دی موږ لګیا یو چې دغه مختلفو خلکو ته موضوعات هم ورکړي دي او دا موضوعات مې دغه پر سره ویشلي دي لکه څه کومه چې خبره کوي دغه غونډې ته زه راته چې دا خبره وکړو چې موږ ته زموږ ژبه له کومو ستونزو سره مخامخ ده زموږ کام له کومو ستونزو سره مخامخ دی او دغه ته د کوم کوم شي ضرورت دی دا غونډه موږ دغه کړې ده خدای دې وکړي چې په دې کې موږ بریالي شو په کامیابی
بس زموږ نه کې هیلې در سره دي بس خدای مو پکې بریالي کا راځو د خبرونه د پای شی بو ته هم دغه سی په پای کې بل تاسو یو شیر وورو
کور ودان په شکر دا یو غزل ده نړېدلې دیوالونه د وجود راجګوم نړېدلې دیوالونه د وجود راجګوم یو مانی ترې جوړوم آینه ترې سازوم مرور د زړه له کوره مسافر بېرته رابولم مرور د زړه له کوره مسافر بېرته رابولم خپل خاوره ورته ژدمه یو مېن ترې جوړوم د اسمان ستورې خونېم چې می پاس پر تندې کښېږدي د اسمان ستورې خونېم چې می پاس پر تندې کښېږدي یو ذره یم د خاورې خپل قسمت به جنګوم یو امیل د وشکو پې یم د جانان کوڅې ته ځمه یو امیل د وشکو پې یم د جانان کوڅې ته ځمه د شایست پر سرچینې ته د سوغات راټولوم لای وزات کڅ سیمابه تربل ذات پوری سفر دی لای وزات کڅ سیمابه تربل ذات پوری سفر دی یو لګینی به لوما بل پوینه ګټوم
ډیر ښه ډیر مننه نصیب الله سیماب صاحب تاسو راغ موږ په لنډ غوښتنه مو ځان حاضر کړل مصروفیت اخترم دی او مصروفیت به مو بیا مو وخت راوېسته او دومره ګټورې او علمي خبرې مو را سره وکړي ډیر مننه د مشال ریډیو د ټولو اوریدونکو په تاسو مننه کوم
تاسو
هم کور ودان
تاسو موږ ته عزت وبخښي او موږ له موقع راکړه د مشال ریډیو د اوریدونکو سره مخامخ شو دا غي سره خبرې وکړو دا غي خپل خبرې ورسو او غي خپل خبرې ته موږ په دا ورسو تاسو ډیر مننه شکریا
ډیر مننه ژوندۍ اوسي او په مخه دي شه درنو اوریدونکو د یاران مشال خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده پوری والکا کړه اجازه ورکړي شو وخت ولري